څلور بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو چارواکو تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس څلوي لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 55 ملي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 10 بلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د اروپای ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې، ورسره له ایران هم افغان کډوال وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن پنځه د درویو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخ شوی وو چې له دې ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم کړی شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته ولاړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، د لومړی بهرنی سفر دی او دا سفر داسې وخت کې شي چې ماسکو هڅه کوي له پیکینګ سره خپلې اړیکې لا ژورې کړي. لویدیځ په تیرو 2 کلونو کې له روسیې او چین ته د اندېښنې په نظر کتلې، ځکه دوی په خپلو کې پوځي همکاري زیاته کړې او د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وویل د می میاشتې د سفر پلان شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. ورستو یو ورشتونه او سیلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هله چې دا خلک زمونږ غووري دولتي ورګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږ غووري او زمونږ لاسنیوي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د کندوز د خلکو لوي غشتنی خبر کړو.
موږ غواړو چې د دې ارګانک سړک به جوړ شي، نه پلو پل دانن زده شتلې او نه پلو پل چاک لري نه سم قیر لري.
له خو څخه بیا دا راپور لرو.
د کابل ګردیز په لاین باندې دوار ادی بسونه شو د ګردي سمخانی په لاین باندې دوار ادی بسونه شو او همدارنګه په دې وسته
ملي بسونه لدی ولایت په نسبتا ارزانه بیا شاوخوا سیمه ته خلک وړي. اسدی مل مهم لرو او په ایران کې وسندرغاړي چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شوی.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې لږه مروسته یخې چپی لشتر لشه په 3 ولایتونو کې لدرې لکه ډیر کسان اخیزمن کړي. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې راغلی دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکو له وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کند بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملی متر پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مهال دغه سړک کار د بلخ خلم ولسوالۍ لور ته کابو بشپړ شوی وو، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې لامل یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې د دې یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پلو پل دانن زه د شتلی وم، نه پلو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه میلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پل کې لندې ولیدلي وو شهیدان وو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونه او پلچکونه ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي، او له امله یې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل:
مردم سفر میکنه دی لو مسیر کوتوس ولې مت
د کندز خلم لاره مو په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیدو، ځکه دالار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوند ساحه کې د څولوی پلونو درغولو کار نیمګړې پاتې دي. د نور ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدی لوجې ترافیکی پیخی را منسته کیگی. موگ لاروان دو چارواکو غوخته نکو چی جر تر جره دو پلونو دو رغولو چاری بش پر تر چو ترافیکی پیخی را منسته نشی.
دی یو شمیر کندزیانو پا باور که د دې لارې کار بشپړ شي، نو لامل به د چهاردرې او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو وستونکي محمد نعیم آزادۍ راډیو ته وویل:
دا د یرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه یې خرابه دي، ترک یې خرابه ده، او دا ډیره یوه عدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړو کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو له حکومت نه دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله داره سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر دا باید رغزه پور دا دوباره قیر شي. هیله هم دغه سي باید پول پلچکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه قاعده سي باید لګ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو، او مالی لګښت د جرمنی د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمیر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوی، او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاني لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نا دولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال رادیو ته وویل:
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پاتشي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي، او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی ترسو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره موثر واقع شي.
که هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې طیب الدین بریال دی. له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولی شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول د هغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بختجان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینه برابرول د دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لږ تښتې راوګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغېزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوستی او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، دې هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دیوی په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزدۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګري ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 9.5 میلیونه وګړي ښیي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي، نن جمعه په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اسانتیا برابره کړې ده. زلنسکي په یو شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دوی د هغو ستونزو پر حل هم خبرې وکړې چې په تېرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس هم ایران ته مخه کوو. په ایران کې د اعدام په سزا د یوه معترض سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولي دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبې توماچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تیروي پر مځکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحي په زندان کې دی چې د چهارشنبې په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحي په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحي مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
بیست برادر افغان، بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې دننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولی دي. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پیلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحي د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وادن پاتیل د توماج صالحي د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلی او د هغه کس په باب خبرې کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنجشنبې په ورځ د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د صالحي د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشې سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحي د 1400 لومړي لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب پر 28مه په زندان کې تر 225 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشې سو. توماج صالحي د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجې او وهل ډبولو کیسې کړې وې.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران به ننگ نمون، به نام بمیر.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پکتیا د ملي بس شرکت لګردي څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد ابا او زرمت ولسوالیو ته د تګ راتګ پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور پرتله له سپرلیو څخه له 50-60 سلنه پورې کمه کرایه اخلي. البته یوه یادونه وکړم او بخښنه وغواړم چې دا راپور زموږ د خبریال نجیب الله خیل له خوست څخه دی او ما په خبرونه کې داسې ویل چې له خوست څخه دغه شرکت ملي بسونو سفر پیل کړی دی، خو نه لا پکتیا څخه پیل کړی دی. دا هم راپور
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدود ولسوالیو احمد آبا، سیدکرم، څمکنی او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت لاین باندې هم دوه ورځې بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمیر تر اووه ورځو پورې رسېدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري، خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډیر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ سي او راسي، او نور ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل سي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام سي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا حد اقل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربیره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
ولسوالات هم کې دا یو رسرسدګیم کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو دپوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې رفتاری ښه وي، در نه کې چې یو ټکار یو پیخر منځته شي ډېر منظرمندوي.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری له ګردیز خاره تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله ویل
زرمت وګړي چې دی اقتصاد ډېر په ټپه ولاړ دی، ان کله به چې موږ د سپرلۍ پټرو کې تقریبا 100-150 روپۍ ګردیز تر شاره پورې راتلو. الحمدلله اوس چې دا شپېتور په باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه درلودل او د هیواد 19 ولایتونو او 50 ګاونډیو هیوادونو ته مسافر لیږدول. دا مهال د ملي بس دولتي تصدۍ 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرستې په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدۍ د پکتیا په ګډون د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر افغان متقاعدین او د کورنیو غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. دوی وای په داسې حال کې چې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ د تقاعد عواید له کوم ځای راځي او د ورکولو اړتیا یې څه ده؟ د سنا کاکړ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو تر څنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو د کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري د 15 کلنې عمر بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، د طالبانه تقاعد، مړینه، ورکیدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبانو حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
حال بیخي پیش تقاعد نه به میګه تقاعد
اوس وای چې نور په تقاعد پسې مرزي، نور تقاعدی نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغیز کړی دی. موږ ډیر خوشینه یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیری هم لاسونه په خیمه ریږدي، څوک کار نه راکوي.
دیو متقاعد پوځي زوی هم مې سره لدی چې د پلار مالی وضعیت خراب دی، خو د طالبانو حکومت د هغه تقاعدي نه دا ورکړي. د پنچیر ولایت دغه اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سالانه حدود
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدی. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 15مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوی چې دا پیسې به د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړي.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړې وه چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولی متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شول او په یو باندې او په بل باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په 16مه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نه ورکولو سره د متقاعدینو پور وړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپل پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې دي برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي، دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو د ذخیرې لروي باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
خغلی سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د محل په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت لویان زبی الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي او متقاعدینو ته به د تقاعدي حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده مالی وزارت ته امر کړی چې تر دې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو دا میلمه تاسو ته درو پیژنو څلور بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. مختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې د خبر پرونا وخت ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 55 ملي متر وي. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم را لېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د درې په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوب نن د تایلند په پلازمېنه د بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 شته او ماشومان چې د داعش افراطی ډلې د کورنۍ وغړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنۍ ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وای دغه ولس شته او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شو چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت شین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی د لومړی بهرنی سفر دی.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو اسمت څاروان يم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملمن نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحادي مجروح مو ملمد چې د علامه عبدالحی حبیبي ګن آثار ژباړل دي. شاغلی مجروح ته مل هر کلی ویلو ورسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبري وکړو لمړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپل یو کښنې خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډیر وړ کوم پلار مې یو کتاب به ډیر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبو سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتې نو مات ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلې وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله د کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې داسې کوټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړ.
اول مو کوم کتاب وشپړ؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډیر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی پدې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلې دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلې دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 به مقالې ژباړلې دي علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالی مو تر اوسه چاپ کړی نه دی. مقالی د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې، هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالی خو چاپ شوی نه دی، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوی دي.
نور هم اراده لري چې دی علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را د کړی چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونه زم، د ټول ژوند را وژباړم.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلې دي، موږ هم ژباړلې دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلې دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سول کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دی.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وی او په 2003 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پایلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوه نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسري ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصری چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سم ته داسې معلومات چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډه کتابو دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و هغه سیمینار ته می چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څناڅه لاستا او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځنی داشتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې ستا نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځنی زما چاپ سي ویجباړي ځنی خرڅ سي وي دي ځنی لاستا
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل دي څوک چې وشي وښباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولي کې دا اوس چې د افغانستان بعد از ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی ورسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلې یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بی خی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او کې پروژو بو ادبیات را واخو د پښتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب اثر لیکلی دي او کې پر دغه باندې پر تذکرہ لیکلو باندې را واخو نو پر زینو تذکرہ لکه تذکرۃ الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه سی کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې واستلا کاری جوه ګاډ گیفټډ نو علامه حبیبی گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه، هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه ده سپاته و دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه وست دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپته سلنه وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس کراشو تاسې ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست، مکتب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم، د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم، د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټي ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم، د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی، تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي، پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي، انګلیسي و اردو دغه ژبې مې په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلې ده، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو، د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو، وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو، زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لای چې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دي، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه، دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای، حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، ما موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی، دا مې بالکل داسې یو حالت وو، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کوم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری دي چاپ سوی دي، نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم شتمو کاتو شتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډیر واوري پرته وي ډیر یخو مو په ډیر زحمت په مقابل ته ځان ورسوي خو چې کله ورلم خبرندوی ټولنې ته نه کتاب چاپ شوی و نه راغلی و هیڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې هلته مې ډاکټر سلیمان عطای د خدای پاکو بخښي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم یخ مې پر ځان یوړی په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره
ورته مونه وویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې
خبرونکي ته مو ویل شي ولې دې داسې وکړل داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي بیا ګمرک ونیوي بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی دغسې پلمې کولې بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووتې
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه
و بیا خو عادي وه بیا عادي خبره وه بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه دغه د طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی د نور کتابونو د چاپ واده نه ده درکړې ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدا سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یاد د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خدا سي ول سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر شمه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې وزنونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دی او نمونه مو په یاد وي هغه یاد کړئ کېدای شي دا اوس وسته یو څوک اراده ولري چې هغه وښبړي چې خپل اراده بدل کړي
بخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هد تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو می زین ترغلی دا کتابونه دي چې ناچاپه دي جبرل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ دراسري ګورګانیانی هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ د چاپ سوی دي د څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات سوپیا کی تعلیقات او لمن لیکونه دغه پات دی او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پات او هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې سپوریزم په علم کې نسته چې البته مقاله او دغه سي تعلیقات او شان پر نورو کتابو باندې مسته مستقل یا ځانته کتاب نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په دغه پوری تړل سوی او په دغه په نوم چاپ سوی خبره سوی مګر دغه نه وي
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبيبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته د یو متوالی، د یو والی، د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل آثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د ژبنی کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډیره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مشکل.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خولې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خولې ځواني ده و چاته پاتا خولې ځواني ده د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکاته هو